ماشام شپږ بجې شپې احمد شبرم دا سدي رډو په ماشامنی خبری مجله کې ستاسو کوربا. السلام علیکم. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه په افغانستان کې نن نوی تعلیمي کال پیل شو، خو دا پرله پسې درېیم کال دی چې نجونې تر شپږم ټولګي ورپورته له ښوونځیو ګرځول شوي دي. فرانس پرس آژانس د طالبانو د پوهنې وزارت په حواله لیکلي چې سږنی تعلیمي کال په کابل کې د ښوونځي په زنګ وهلو سره پیل شو. طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او شاوخوا کال وروسته د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د طالبانو حکومت د کابل د کې پک تپه چې د ولسمشر د پخواني مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم قبر هم پکې دی عمومي هدیرې ته وقف کړه. د طالبانو د عدلیې وزارت په نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې د دغې غونډۍ ځمکه غصب شوې وه چې اوس دوی راګرځولې او له هغې څخه شخصي استفاده یې منع کړې ده. د کابل په ولسمه حوزه کې د دغې ځمکې اندازه چې طالبان وایي دولتي ده او له غصب څخه یې راګرځولې شاوخوا 5555 جریبه ښودل شوې ده، خو ویل شوي نه دي چې د چا لخوا او څنګه غصب شوې ده. پاکستانی رسنیو په ګوادر بندر کې د وسلوالو مخالفانو د برید خبر ورکړی او ویل شوي چې له ډزو سره هممهاله د چاودنې شخ هم اورېدل شوی دی. رویټرز خبري اژانس نن د پاکستان د جیو تلویزیون په حواله ویلي دوه تنه برید کوونکي د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. ویل کېږي چې د برید کوونکو هدف په ګوادر کې پراته تاسیسات او هغوی له ډزو وروسته دغو ودانیو ته ورننوتلي هم دي. وړاندې په خبرونه کې د پیښې تفصیل درکو. بلور ته پاکستانی چارواک وای د سکرو په وکاند کې چاودنې 12 کان کیندون کې وشلی او ته نور ټپین کړی دی. د بلوچستان یالت د قانون سرپلټون کې عبدالغنی بلوچ ویلی چاودنې تیر شپه د سکرو په کان کې د میتان غاز لکبل شوې ده. د سدیرلو د خبر مرکزی څنګه د پیچ کړه ځای نه دی شواله، خو د پاکستان د سکرو اکثره قانونه د هغه هوت پول بيدی صاحب د افغانستان پولیس ته نشته پراته دي. د بلوچستان د قانون چارواکو ویلي د پیښه ټپیان روختون ته وړل شوی او په خبرې د کان په سیمه کې د شورین عملیات هم پای ته رسیدلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د منځني ختیځ په سفر روان شو. دا د 2023 کال د اکتوبر په ومه د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل سیمې ته د بلینکن شپږم سفر دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي. روټر سرژانس لیکي بلینکن به په دې سفر کې هڅه وکړي چې د غزې د جګړې د لنډ مهاله د می او د برمته شویو اسرائیلیانو د خوشی کېدو په سر دواړه لورې وې هوکړې ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میتیو میلر ویلي بلینکن به په جده کې د سعودي عربستان او په قاهره کې له مصري چارواکو سره هم وګوري. ازادي راډیو په منځني سبق دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. پدې خبرونه کې د نوروز د سحر باد د نوروز د سحر باد نن د نوروز په ورځ په افغانستان کې شوونځي پرانستل شو. پدې خبرونه کې دا هم واوري چې په افغانستان کې د نوروز میلی نن ولینې تسترګو کې شي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې له سکرتر جنرال سره د دې کمیټې د سکرتر جنرال سلاکار سره د دې کمیټې د کارونو د ځنډېدو په تړاو شخېدلې.
موږ د سویډن د حکومت او دولت نمائندګي نه کوو.
د پاکستان په ګوادر کې د نننې برید په اړه به هم واوري او په نړیوالو موضوعاتو کې مو منځني ختیځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر څارلی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې نوې شوونیز کال د نورو کلونو برخلاف د نوروز پور سپیل شو. نن د هلکانو د شوونځیو زنګونه ووهل شول، خو له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د مکتبونو دروازې د یو بل کال په مخه بندې پاتې دي. جزئیات په دې راپور کې.
نن د 1403 شوونیز کال لومړۍ ورځ ده. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن د نوي کال د حمل په لومړۍ ورځ د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې د ښوونځي څنګ په غږولو د نوي ښوونیز کال پیل اعلان کړ. په دې مراسمو کې چې د اماني پالي لیسه کې ترسره شو، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د ښځینه خبریالانو د نه ګډون غوښتنه کړې وه او د معارف ښځینه کارکوونکو او ښوونکو هم پکې ګډون نه درلود. د طالبان حکومت د رئیس الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي په دې غونډه کې د عصري زده کړو په ګډون د زده کړو پر ارزښت ټینګار وکړ او ویل
ملت کې بې علم باشد همیشه محتاج
هغه ملت چې زده کړې نه وکړي تل به نورو ته او نورو ته محتاج ملت هیڅ کله خپلواک نشي کېدلی. له همدې امله موږ دې ته اړتیا لرو چې باید عصري علوم او ټیکنالوژي ته هم لاسرسی ولرو
با ټیکنالوژي معاصر نیز دستی کامل داشته باشیم.
نوموړي هم دا شان زیاته کړه چې په تېر ښوونیز کال کې شاوخوا 1.2 میلیون زده کوونکي ښوونځیو کې جذب شوي دي. په دې مراسمو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستلو یادونه ونه شوه. نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیلېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز څخه 914 ورځې تیریږي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودان پټیل د پرله پسې دریم کال لپاره له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز په غبرګون کې وویل چې دا زړه ماتوونکی او د اندېښنې وړ ده. ښاغلي پټیل د سه شنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د افغانستان اړوند سیاسي چارو کې زموږ مشارکت لپاره له ښځو سره عادلانه چلند زموږ د یو له لوړو لومړیتوبونو څخه دی. ښاغلي پټیل همداشان زیاته کړه موږ په دې باور یو چې دا هغه څه دي چې باید د طالبانو په نوم حکومت لپاره مهم وي او موږ فکر کوو چې دا د دوی د بیان شوې غوښتنې لپاره چې نړیواله په رسمیت پیژندنه ده حیاتي دي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونو ازادي راډیو سره په خبرو کې د نجونو پرته د نوي ښوونیز کال پیل په اړه خوشیني څرګنده کړه. یو له دوی څخه نیایش چې د اتم ټولګي زده کوونکي وه ازادي راډیو ته وویل
زه ډېره خفه یم او د ناهیلۍ احساس کوم ځکه ما هم هیله درلوده چې د خپل ورور په شان ښوونځي ته ولاړه شم. ما د نوي ښوونیز کال لومړۍ ورځ ډېره خوښېده او ډېره په شوق به ورته چمتو کېدم.
په ورته وخت کې د شپږم ټولګي زده کوونکي بهر وایي که څه هم د نوي ښوونیز کال پیل لپاره ډېره خوشحاله ده خو غواړي سږ کال د ښوونځیو دروازې له شپږم ټولګي پورته نجونو پر مخ خلاصې شي څو دا او نورې نجونې وکولی شي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
امروز بسیار خوشحال هستم بسیار زیاد چون که
نن ډیره خوشحاله یم ځکه نن زموږ ښوونځی پیل شو. خو څومره چې خوشحاله یم خپه هم یم ځکه چې زه شپږم ټولګي کې یم او نشم کولای اووم ټولګي ته ولاړ شم. هیله لرم چې ښوونځی خلاص شي او موږ وشو کولای چې تر دولسم ټولګي زده کړې وکړو.
د طالبان حکومت په داسې حال کې د حمل لومړۍ ورځ د نوي ښوونیز کال د پیل ورځ اعلان کړه چې تر دې مخکې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال دا ورځ د نوروز او د حمل دوهمه د بزګر جشن په مناسبت عمومي رخصتي وه او د ښوونځي زنګ به د حمل په درېمه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د لوړ پوړو چارواکو په ګډون وهل کېده.
ستاسو له پیغامونو
السلامونه د ازادي رادیو ټولو قدرمند خوښو اوریدونکو او کارکونکو ته زه محمد انی پلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینو مرونو څخه دا پیغام ورته پریږدم. د چینون د 1403 هجری شمسي کال لمړنۍ ورځ زه د همدغه ورځ په مناسبت د ازادي رادیو ټولو قدرمند اوریدونکو او کارکونکو ته د زړه د تله مبارکي وایم. خدای جل جلاله دې وکړي چې همدغه کال همدغه نوې ورځ زموږ په هیواد کې نور د سولې کال سی او نور یو پرځان باندې بسیا هیوا کال سی او همدارنګه د ټول حقوق قدرمند مسولینو کاغه په کور کې مسولیت لري کاغه په کلی کې مسولیت لري کاغه د ولسوالۍ په ساته دي کاغه د ولایت او د وزارت په ساته دي چې تاسو خپل ماشومان خپل نوې نسل د تعلیم و لورته وهڅوي تشبیک کړئ ترڅو زموږ د هیواد همدغه راتلونکي روښانه سي ځکه د دې راتلونکي زموږ د هیواد پرمختګ پوري تړلې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد ساحل د غزنی ولایت څخه می پیغام ته پریږدم. نو په دې هیله چې جوړ روغ او د دې رادیو ټول همکاران اوریدونکو لیدونکو خوشاله یو ورځې مبارک سره بخی. د نوې کار پر رسیدو سره باید چې طالبان د انجنونو مکتبونه او پوهنتونونه باید چې زر تر زر خلاص کړي. که تاسو د حجاب غوښتنه کوئ تاسو ښځو ته حجاب ورکړئ چې په دغه حجاب کې تاسو باید چې پوهنتونونه مکتبو ته ولاړ شئ. نو دا خو په تاسو باندې کېږي په لوړ پورو چارواکو باندې کېږي چې مثلا حجاب ورته وکړئ چې په دې حجاب کې باید چې پوهنتونو لوړې زده کړې مثلا دکترا تر کچه پورې زده کړې وکړي. نو د ما پیغام به د هیلې نشر سي د مې ارزو ده د مې خواهش ده سي د نوي کال پر رسیدو سره باید انجنونه مکتبونه او په هندنه نخلاص. والسلام به احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وړاندې به د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې دا هم واورئ چې نن په افغانستان کې خلکو ولې له کورونو بهر نوروز نه دی لمانځلی. د نوروز د پخوانیو دودونو په اړه هم یو مفصل راپور لرو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د سکرتر جنرال سلاکار خالد فهیم هیله شي چې له طالب چارواکو سره په خبرو کې د دې کمیټې په فعالیتونو د ځنډ لري کولو لپاره یوې پایلې ته ورسی شي. ښاغلی فهیم له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیتونو د ځنډېدو له امله په میلیونونو کسان اغیزمن کیږي. امید زهیر مل له ښاغلی فهیم سره مرکه کړې او په پیل کې ترې په افغانستان کې د سویډن کمیټې د اوسنیو فعالیتونو او اغیزمنتیا پوښتنه کړې.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه چې یو کاملا غیر دولتي او غیر سیاسي کمیټه ده، د سوان د څلوي خلونو رئیس په افغانستان کې د ښوونې او روزنې، د معلولینو د بیارغونې، روغتیا او د کلیو د پراختیا په برخه کې فعالیت پوښته ده. یوازینی موخه یې بېوزلو او اړمنو افغانانو ته خاص ډول باندې کوچنیانو، معلولیت لرونکو وګړو، خزو او نورو اړمنو خلکو ته کلیوالي سیمو کې د اړینو خدماتو رسول دي.
کوم خاص لامل دی چې اساس فعالیتونه وزنډول شول؟
تاسو سره چې په 2023 کال کې یو عراقي تابع چې په سویډن کې د پناه غوښتونکو دی، د مسلمانانو مقدس کتاب ته سپکاوی وکړ او د دې سپکاوي په غبرګون کې د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه په افغانستان کې د سویډن ته منسوب ټول فعالیتونه د تعلیق امر وکړ. چون د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په نوم کې د سویډن نوم شتون لري او دا البته تاریخي مخینه لري، کوم وخت کې چې د دې نه هات تهداب کې خودل شو، دا تهداب په سویډن کې خودل شوی وو، نو د امارت اسلامي مسولینو د سویډن کمیټې څخه هم وغوښتل چې خپل فعالیتونه تعلیق کړي. حال دا چې موږ د سویډن د حکومت او دولت نمائندګي نه کوو، موږ فکر کوو چې موږ اشتباهان د سویډن د حکومت د نمائندګي په سترګو راته کتل شوې دي. نو بیا موږ اوسې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د 2023 کال د جولای په میاشت کې هغه فعالیتونه چې آنی توقف امکان پذیرو هغه فعالیتونه مو توقف کړل، او ځینې فعالیتونه چې آنی توقف ممکن نه و لکه د روغتیا په برخه کې معلولینو ته د خدماتو رسول، په هغو برخو کې بیا هغو د خلکو او د امارت اسلامي د محلي مسؤلینو سره په تفاهم باندې هغو فعالیتونو ته وخته پورې ادامه پیدا کړل چې بالاخره د مارچ 2023 کال کې موږ مجبور شو چې ټول هغه فعالیتونه چې یو څه تر مارچ پورې ادامه درلودل، ټول خپل فعالیتونه د امارت اسلامي د مشرتابه د حکم سره په مطابقت باندې ودرو.
د فعالیتونو د بندېدو ستر اغېز به څه وي هم پر خلکو باندې او هم ساسي په کارکونکو؟
البته هیله موده ده چې دا درېدل موقت وي. د افغانستان د اسلامي امارت د اقتصاد وزارت سره په تماس کې یو تر څو د ستونزې ته یو مناسبه لار د حل پیدا شي، ځکه د سویډن کمیټې د خدماتو نشتون به په میلیون هاو افغانان افغان وګړي متاثر کی. همدارز د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې سره وزره کارکونکي چې ټول افغانان دي په ول شپارس ولایتونو کې په کار باندې بوخت دي، د هغوی کورنۍ هم په دوی باندې په اقتصادي لحاظ باندې متکی دي، نو دا به یو ستره ضایع وي د افغانستان لپاره او د دغې ناحیې نه چې خلک به لاسرسی خدمات ترلاسه ورکړي. موږ په تشویش کې یو او هیله مو دا ده چې دې ستونزې ته یو مناسب او معقول لار د حل پیدا شي تر څو وکولای شو دوباره خپل خدمات د افغانانو دینی او کلتوري ارزښتونو ته په پوره درناوي باندې دوباره شروع کړو.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د سکرتر جنرال سلاکار خالد فهیم.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 2/18 په ټول افغانستان کې اوري. د بلوچستان په ساحلي ښار ګوادر کې نن وسلوالو د ګوادر د پرمختیایي چارو پر مرکزی ودانی بریټ وکړ. د چارواکو په خبره چې ځینې وسلوال دی ودانی تننوتی دي او هلته جګړه پیل کړې ده. په سیمه کې یو شمېر خلکو د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي دي چې شاوخوا لس چاودنې اورېدل شوي دي. تر اوسه چارواکو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. البته جیو نیوز تلویزیون د دوو برید کوونکو د وژلو خبر ورکړی او ویلي دي چې دیرش دقیقې جګړه روانه وه. د ګوادر پرمختیایي دفتر دننه امنیتي مسولین شته، هلته د حکومت دفترونه دي چې د بندر چارې مختوري. بلوچ ازر غشتونکو غورځنګ د پیش مسولیت منلې دي او ویلي دي چې امنیتي ځواکونو ته درانه تلفات اړولې دي. ګوادر د پاکستان هغه بندر دی چې چین پکې په میلیارډونو ډالر پانګونه کړې.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د غزې په جګړه کې د اوربند یا دمې د هڅو په لړ کې نن منځني ختیځ ته ولاړ. د لتیری اکتوبر میاشتې رئیس چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه پیل شوې ده، سیمې ته د انټونی بلینکن شپږم سفر دی. ټاکل شوې ده چې نوموړی د دغه سفر پر مهال د سوریه او مصر له چارواکو سره هم وګوري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري. جزئیات اسدالله لودین نور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي انټونی بلینکن د غزې په جګړه کې د لنډمهاله دمې، د برمتشو اسرائیلیانو د خلاصون او غزې ته د نورو بشري مرستو په برخه کې د وی هوکړې د ترلاسه کولو په موخه منځني ختیځ ته تللی. رویټرز خبری آژانس د دغه وزارت د ویان ماتیو میلر په حواله ویلي چې ښاغلی بلینکن به په جده کې د سعودي عربستان او قاهره کې له مصري چارواکو سره خبري وکړي. دغه سفر داسې مهال تر سره کیږي چې ټاکل شوی همدا اونۍ په قطر کې د غزې د جګړې د اوربان په هدف خبرې لسره پیل شي. اسرائیلي ځواکونه او حماس سخدري زډاله چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګره ډله بولي، له 13 اکتوبر میاشتې راهیسې په غزا کې په جګړه اوښتي دي. دغه جګړه وروسته تر هغه پیل شوه چې د حماس وسلوالو پر اسرائیلو په غلچکی برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او د 250 په شاوخوا کې نورې برمته کړل. د غزې د جګړې اوربان یا د میته له اونې راهیسه د امریکا، قطر، مصر او نورو خکلو ډالو ترمنځ خبري روان دي، خو تر اوسه یې ملموسه نتیجه نه ده معلومه. امریکا هیله لري چې د غزې په جګړه کې دمه به د غلطه د ناوړه بشري وضعیت په قابو کولو کې مرسته وکړي. رویټرز خبری آژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په حواله وړاندې ویلي چې نوموړی به د منځني ختیځ د سفر پر مهال له خپلو عرب متحدانو سره په غزا کې له جګړې وروسته وضعیت په اړه هم خبري وکړي. دغه خبرې به له جګړې وروسته د غزې تړانګې د حکومت په ترتیباتو، امنیت او د جګړه ځپلې غزې پر بیا رغونه راڅرخیږي. د غزې د عام روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې چې د حماس تر کنټرول لاندې دی، تر اوسه د اسرائیلي ځواکونو په جګړه کې نږدې 2000 کسان وژل شوی او په خبره یې ګمان کېږي چې زرګونه کسان به تر خاورو او ډبرو لاندې وي. بلینکن منځني ختیځ ته د تازه سفر پر مهال اسرائیلو ته د تګ نیت نه لري، سره له دې چې نوموړی به پخوا ورته سفرونو کې اسرائیل ته ورته. د رویټرز په لیکنه د امریکا د حکومت او د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حکومت ترمنځ ناندرې زیاتې شوې دي. نتنیاهو د سه شنبې په ورځ د غزې په جنوبي ښار رفح باندې د پلان شوو بریدونو د درولو په هدف د امریکا د ولسمشر جو بایدن غوښتنه رد کړه. ویل کېږي چې شاوخوا 1 میلیون فلسطینیان چې د غزې له جګړې تښتېدلي دا مهال په رفح کې میشت دي.
نن د 1403 مریض کال لومړی ورسته دا ورس چې د نوروز په نوم هم یادیږي. په تیرو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په رسمي ډول لمانځل کېده او په دې ورس به عمومي رخصتي وه، خو اوس د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دا ورس هم د نورو ورځو په څیر عادي ده او هیڅ جشن یا کوم ځانګړي مراسم نه ترسره کېږي. خلک وایي له یوې خوا د دې ورځې پر لمانځلو د طالبانو د بندیز او بل پلو د روژې میاشت هم ده، نو له همدې عملیه دا ورځ ونه لمانځله. نور حال په دې راپور کې چې په یوه نوروزي سندره پیل شي.
لبامی بلخارا پاسا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا
د نویل مریض کال لومړی ورځ یا نوروز هغه چې په تیرو کلونو کې به د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ په پلازمینه او بلخ ولایتونو کې پراخه ولسی او دولتي جشنونه جوړید چې آن د افغانانو ترڅنګ به پکې د ګوندیو هیوادونو خلکو هم برخه اخیسته. خود طالبانو له بیا ځلی واکمنۍ راهیسې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کیږي. خلک وایي نوی کال د پسرلي د هرکلي، د نوی کال د ښیرازۍ، د تیرو ناخوالو د هیرېدو او د نویو هیلو د ټوکېدو په موخه نمانځي. تیرو کلونو کې به د دې ورځې د نمانځنې لپاره تر ټولو کمساري او پراخ مراسم د بلخ ولایت مرکز مزار شریف په روضه کې نیول کېدل، او هلته به د نوي کال د هرکلي په موخه د جنډې د پورته کېدو مراسم هم ترسره کېدل. د دې ورځې په درشل کې به ډلې ډلې خلک له نورو ولایتونو د مزار شریف ښار ته تلل. طالبانو له بیا ځلی واکمنې وروسته یوازې دانه چې د نوروز په نمانځلو او ورته پر چمتووالي بندیز لګېدلی، بلکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د هر ډول موسیقي اورېدل هم بند کړي دي. کابل او بلخ ولایتونه چې د نوي کال لومړۍ ورځ به پکې د نورو ولایتونو په پرتله په پراخ ډول نمانځل کېدله. یو شمېر اوسېدونکو یې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سږ کال هېڅ فکر نه کوي چې کال دې نوی شوی وي. د مزار شریف د وطن اوسیدونکو عبدالرحمن او خدیجه ساپی ازادي راډیو ته وویل
سکل پاغه شکل نه ده، ځکه جنډه بالا نه کیږي او خلک مرته اقتصادي لحاظ ډیر خنه دي. نو په نور کلونو کې چې به جنډه بالا چې به د ډیر زیات تاثیر کوي، خلک راتل روزي ته سمانه کې په خولې اف میوي په خولې جوړولې دغه کارونه به کول، نو سکل پاغه شکل نه ده.
په ښار کې ډیره خاموشي و، د نوی کال هیڅ څرک پکې نه معلومېده، بس هر څوک په خپلو کارونو کې بوخت ول. چانه هم د نوی کال هغه خبره نه اورېدل کېدله.
د بلخ د اوسیدونکو وایي یوازې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپلو ملګرو ته د نوی کال د را رسېدو له امله مبارکۍ ورکړې دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې د نوي کال لومړۍ ورځ تر دې دمه عادي ده، او هیڅ رسمي مراسم او نه هم د خلکو له لوري کومې میلې جوړې شوې دي. د کابل اوسیدونکي هما رجبي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه همچون جمع و جوش
بعد من خاطر کلونو کې چې بعد نوي کال په ورځ کوم جشنونه او میلې وي هغه سکل نشته. یو خود طالبان حکومت اجازه نه ورکوي، له همدې امله هم موږ دا ورځ ونه لمانځله. دویم دا چې سکل نوروز د روژې په مبارکه میاشت کې راغی، نو له همدې امله هم څوک میلو ته نه ځي. په لږ شمېر هیوادوال شاید میلو او چکرو ته تللي وي، هغوی هم روژه دي،
هم روزهدار هستند.
خو پر ټولنیزو رسنیو یو شمېر داسې ویډیوګانې هم خپرې شوي چې په کې لیدل کېږي. د کابل په کارتې سخي کې د خلکو له لوري د نوي کال د لومړۍ ورځې په تړاو جنډه پورته کېږي. دا چې د نوي کال د پیل لپاره ولې مراسم نه دي نیول شوي، او آیا خلکو ته د نوروز د نمانځنې اجازه ورکول شوې کنه، و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تېره ورځ د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د نوي کال د لومړۍ ورځ د نمانځلو لپاره کوم پلان نه لري. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو هم تیر کال ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې نوروز د اسلام په دین کې ځای نه لري، او له همدې امله یې د دوی حکومت هم نه لمانځي، او خلکو ته یې هم سپارښتنه کړې چې دا ورځ ونه لمانځي. خو یو شمېر دیني عالمان وایي چې نوروز نمانځل د افغانانو کلتوري او دودیز جشن دی، او اسلام د خلکو په عنعنو او دودونو پورې کار نه لري. نوروز د افغانانو لرغونی کلتوري او دودیز جشن دی چې د لمریز کال په نوي کېدو یې په خوښۍ میلو، یو بل ته د مبارکۍ په ورکولو، د سمنک په خولو، هفت میوې په جوړولو او دغه راز په نورو رنګارنګ دودیزو خوړو په چمتو کولو سره نمانځي. په تیر جمهوري نظام کې به د کال لومړۍ ورځ د نوروز مراسم، دویمه ورځ به د بزګر جشن، او درېیمه ورځ به د نوي ښوونیز کال د پیل په موخه د زنګ په وهلو لمانځل کېدلې. خو د 1403 کال لومړۍ ورځ د طالبانو حکومت پوهنې وزارت د نوي ښوونیز کال د پیل په توګه اعلان کړی، او د نوروز لمانځلو لپاره یې هیڅ مراسم نه دي نیولي.
پدرغونی سیستان واړه د هلمند مستا صفاشا پدرغونی سیستان واړه د کابل ارهوان خلکا د کابل ارهوان خلکا د بګرام هوا کړه
مخکې تر دې چې د نوروز په اړه یو بل مطلب د سره شریک کړو د نوروز په دې ورځ یو ښه خبر د یو شمېر نړیوالو مرستندوی ادارو په مرسته د پکتیکا ولایت په ټول سوالیو گیان برمل اورګون ګومل شکین خیرکوټ یحیی خیل او میټخان کې نشته یو لزر کورنیو ته د ټراک پکې او په برابرې شوې دي پکتیاوال د دې کار هر کله کوي او وي او په دښمن لړمنوي اړتیاو څخه دي او باید په ټو خلکو ته هم د ټراک پاکي وبو اسانتیاوی برابر شي د سجرړو په نور خبرونه کې په دې اړه په تفصیل راپور درکړو اوس په نوروز ته بیرته راشو نوروز او په افغانستان کې نوې مریض کال خپل دودونه لري لکه سمنک پکې خوړل کیږي او هفت میوه ورته تیاری شي د سمنک په جشن کې جونې او شزي د نوې کال په ماشام د سمنک په خولو لپاره راټولې شي او شپه په خوشي او سندر رنوي د هفت میوه د سرخان بیا په نوې کال کې درس قوروزی د زیاتې دوپې له چمتو کیږي د نوې کال جشن په افغانستان ایران تاجکستان ازبکستان آذربایجان قرغیزستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې منځل کیږي او ملګرو ملتو هم د مارچ 28 د نوروز د نړیوالې ورځې په توګه نوموي ده البته سش کال د نوروز ورس یو ورس مخ کرا خلیده جزئیات د سناکا کړ پراپور کې
افغانان له کلونو راهیسه نوروز په ځنګړي ډول مانځي چې د سمنک په خولو جشن د هفت سین دسترخان او د هفت میوه جوړول د دې پخوانی جشن یو برخه ده خلک د پسلی نوې کال او نوروز د هر کلی لپاره نوې کالي چمتو کوي او د نوې کال په شپه بیل بیل خوړه پخوي خوړه چې د غنمو د شیرې د ساتونې شولو په پایله کې چمتو کیږي خځې اون چونې د نوې کال په شپه سره راټولېږي او په سندرو نڅاو خوخي سمنک پخوي د کابل خروسي دونکې نظیفه چې له کلونو راهیسې د سمنک جشن مانځي ازادي رادیو ته وویل
ډیری فامیلونه سمنک پخوي دا دی ونانوي دوت په توګه سر تر رسوي او زيني زيني بیا د مثلا کما چې مخکې ویلي دی وفال په توګه نيسي مثلا یو وهله یو ورزو کوي بیا مثلا سمنک پخوي او دی لمن دوسی سی دغه نوې کال د دوی لپاره یو نیک او خکالوسی
هغه زیته وی چې دوی چمتو شوی سمنک خپل ملګرو او خپلوانو ته لیږي او ډیری کورنۍ د مڼو وکي سکی سنځلې شنه غنمو او د تازه ګلانو ترڅنګ په افسین دسترخان کې دي د سمنک او افسین دسترخان سربیره هفت میوه د نوروز ځنګړي خوړه دي چې لوو وچو میوه جوړیږي چې په بوک خشتيږي د کابل خروسی دونکې نفیسا وای چې د هفت میوه جوړول ورته له تیرو نسلونو څخه د یو دود په توګه پاتې دی
هر سال ما هفت میوه میندازیم به مین نیت میندازیم کی سفره ما
هر کال مو هفت میوه په دینیت جوړو چې دسترخوان مو ډک وي فراوانی او ورزانی وی چې پکې چارمغز بادام پستا کشته سره او شنه ممیز او سنځلې په شان و چې میوه چول کیږي
سیاس کشمش سرخ است سنجیت است
هغه وای چې دوی هفت میوه د نوې کال په ورځ لخپلو میلمنو سره خوري د نوروز جشن په ځنګړو کلتورونو نه یوازې په افغانستان بلکې په ګاونډیو هیوادونو او سیمه کې هم لمانځل کیږي خو د سمنک او نوروز د جشنونو او دودونو لمانځنه د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دوره حصې د هغوی د محدودیتونو او همدارنګه د خلکو د اقتصادي وضعیت له امله پیکه شوې ده په 2009 کال کې د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو په رسمي توګه د مارچ 28 نیټه چې د وري میاشتې له لومړۍ ورځې سره برابره ده د نوروز د نړیوالې ورځې او یو له پخوانیو او سترو ناملموسو بشري میراثونو په توګه ثبت کړه افغانستان، ایران، هند، پاکستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکیه، آذربایجان، تاجکستان، عراق او ترکمنستان د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې په یونسکو کې د نوروز په قضیه کې ګډون لري د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی هم د 2010 کال په فبروري کې نوروز د یو نړیوال مناسبت په توګه په رسمیت وپیژنده
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.